السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې تکنیکی همکار اکرام مسکنیار به هم لما سره وي. اوریدونکو په دې خبرونه کې درته ځینې رپورټونه لرو او د دې ترڅنګ 19 پروګرام روغتیا او درملنه به هم درته وړاندې کوو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټکی د جنوبی وزیرستان مشران وایي د شکتوې د پیښې وروسته د سیمې 14 نیول شوي کسان خوشي کړل شوي دي. د پاکستان یو عدالت یو عیسوي تن ته د مذهب سپکاوي په تور د مرګ سزا اورولې او آر ایس ایف له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې په ایران کې د خبریالانو دفاع وکړي. د خبرونو تفصیل: د جنوبی وزیرستان ځینې مشران وایي چې د شکتوې پیښې وروسته په 14 نیول شوو کسانو کې 14 خوشي کړل شوي دي. د جرګې ګډونوال او د شکتوې سیمې اوسیدونکي سید انور پرون ناوخته مشال لیډیو ته وویل چې دا کسان پرون د مسید قبیلې مشرانو او پوځي چارواکو ترمنځ د جرګې وروسته خوشي شوي دي. د شکتوې اوسیدونکي وایي د روانې میاشتې په څلورمه نیټه په سیمه کې د پاکستاني پوځ په یو ګاډي د بمي برید وروسته په دابله ورځ پوځیانو په ځایي خلکو تشدد وکړ او ګڼ کسان یې ونیول. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي باید حکومت د قبایلي ضلعو د پرمختیا لپاره الته صنعتي زونونه جوړ کړي. نوموړي پرون په یوې ځانګړې مرکه کې مشال لیډیو ته وویل چې په قبایلي ضلعو کې دا مهال د تعلیم هم ډېر ضرورت دی، نو باید په دې سیمو کې تعلیمي ادارې جوړې کړل شي. ایمل ولی خان دا هم وویل چې د قبایلي ضلعو د پرمختیا لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي لارې پرانستل پکار دي. بل خو د پاکستان حکومت وایي د قبایلي ضلعو د پرمختیا او تعلیم لپاره ګڼې منصوبې روانې کړي. د پاکستان حکومت وایي د بیان په ازادۍ باور لري، خو باید خزینه خبریالانې چې د ټولنې د بهتري او پرمختیا لپاره کار کوي خلاف یې خبرې ونه شي. د واکمن تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدي پر ناوخته مشال لیډیو ته دا خبره لاغ وروسته وکړه چې د ستمبر په 9 له 1.5 څخه زیاتو خزینه خبریالانو په یو شریک بیان کې له حکومته غوښتنه وکړه چې په سیاسي ګوندونو، ریاستي او په ځینو نورو ادارو د تنقید په نتیجه کې د هغوی د پلویانو لخوا خزینه ژرنلیستانو ته د دړک ورکولو د بدو ردو ویلو مخنیوی دی وشي. اقبال افریدی زیاته کړه چې په پاکستان کې د خزینه خبریالانو ډیر کمې دي او د هغې غږ د ټولنې د پرمختیا لپاره ډیر مهم دی. پاکستان تحریک انصاف، پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون ګوند د خزینه خبریالانو هغه تورونه رد کړي چې ګواکې پلویانې خزینه خبریالانې زوروي. د پاکستان یو عدالت عیسوي آصف پرویز ته د مذهب سپکاوي ډکو پیغامونو د استولو په تور د مرګ سزا اورولې ده. آصف پرویز 28 کلن دی. ورته د ستمبر په 8مه د لاهور عدالت د هغې مقدمې په ترڅ کې سزا واوروله چې له 2013 کال راهیسې روانه وه. په پرویز د کارخانې مالک تور پورې کړی و چې د اسلام د پیغمبر پړې له سپکاوي ډک پیغامونه استولي وو. د پرویز مدافع وکیل ویلي چې هغه به د سزا پر ضد اپیل کوي. پرویز په ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. عدالت ته ویلي چې مالک پیدا تورونه لاغ وروسته پورې کړ چې ده د اسلام قبولولو نه انکار وکړ. په پاکستان کې په تیر شواروس کې د کورونا وایرس 426 کیسونه رپورټ شوي دي چې ورسره په دې هیواد کې د دې وایرس وهلو شمیره 299,659 ته رسیدلې. د کووېډ 19 په اړه د حکومتي ادارې د ویب پاڼې له مخې په تیر شواروس کې د کورونا له وجې نور 9 کسان مړه شوي دي. تر اوسه په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې 6,359 کسان مړه شوي او 2,685,563 خشوی دی. او بل خبردار چې د بیپولي خبریالانو سازمان د ملګرو ملتونو له بشري حقوقو شورا غوښتنه کړې چې د ایران خبریالانو یا د هیواد شهریت ترلاسه کوونکو د دفاع لپاره دي اقدامات وکړي. ریپورټرز وداوت بارډرز یا آر ایس ایف ویلي دا خبریالان د صحافت له وجې د دړکو، د بې بنیاده گرفتاریانو، ناسم چلند او کله ناکله د تشدد ښکار کیږي. د میډیا د خپلواکۍ په اړه رسمي شته ادارې آر ایس ایف پرون په یو بیان کې ویل چې په ایران کې د معلوماتو ورکولو د ازادۍ او د بشري حقوقو صورتحال په اړه د بشري حقوقو شورا د رپورټ څو اونۍ وروسته په هیواد کې د میډیا خلاف په تازه کاروایۍ کې لږ تر لږه 15 خبریالان په نښه کړل شوي دي. د خبرونو پای. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ری او د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. لاړ بشو د خبرونه لومړی ریپورت طرف ته. پرون په جنوبی وزیرستان کې د مسجد قبیلی مشرانو او د پوځي چارواکو ترمنځ جرګه شوې ده. په دې جرګه کې د شکتوی د پیښې په اړه خبرې شوې دي او د جرګې وروسته بیا شپاړس نیول شوي کسانو کې دیارلس خوشي کړل شوي دي. دا کسان د شکتوی د پیښې وروسته نیول شوي وو. په دې اړه تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې اورو.
په دغې جرګه کې موجود د شکتوی سیمې یو مشر سید انور ویایي چې شپوړس گرفتار کړي شوي قبایلونک شي دیارلس کسان فوج د جرګې په وینا د قید نه آزاد کړل او درې کسان لیا اوس هم د فوج په قید کښې دي. د شکتوی سیمې قبایلیون او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي مشال ریډیو ته ویلي دي چې درې ورځې راسې حکومت دوی رازمک ته نه ور پرېږدي او دوی د رازمک سره په روډ باندې احتجاجي پلاتۍ وهلې دي. دا احتجاج کوونکي نن څه فیصله کړې ده؟ د پښتون ژغورنې غورځنګ المزیب مسجد نه یې وار وایي
او مخکې به وردرومو ول چې تر اوسه پوره ریاست چې کوم دی هغه خپله درمی او جاری ساتلې ده. دا ته هم تیار نه دی چې دی دا تسلیمه کړي چې ما نه غلطي شوې یا زه به دا کار نه کوم. خو موږ خپل چې کوم حق اواز دی دغه به رسوو په ښه په پوره من طریقه سره زموږ سره مشران دي سره او د کم عمر هلکان چې په خپله د دغه تشدد شکار شوي دي نو انشاءالله د رزمک ټیم ته مخامخ وردرومو هلته به ورځو او دغه خبرې به هلته مخامخ ورته کوو.
په دغه احتجاج کښې موجود د شکتوی سیمې سره تعلق لارین کی درې قبایلیون د فوج له طرفه په دوی تشدد کولو حال مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
زه ابراهیم لامیز کلای مې د دې خیل دی په کوم شي بي خیل یې په سکه شي دا کیم الله ته ته بنداوه دا زه خپل موجود و چې د مکه وسوله یا چې کله کوره ته ورسېدي د مسپېشین میزم که د یغه سروغو غونډه نرې لاوړې زه وخواستل نه ښځه پرې شوه نه سړی پرې یاست راځینه مې وي تربرینه مې وي دا غونډ ونیول دا
مسلمان نه دی لکه چې دغه آواز وکړل داسې رامو نه دی لکه چې دغه خلک کړه سر دی وړ کی کام ستر داسې را نه راکړه نر دا ظلم دا د چا سره بیا داس نه شوای لکه چې دغه شک خلک سره وسل نو خو له خان دا خدمت کلی بنې د ظلم شوه دی په داخلي شی مو کلینیک ته استور نه دی نرسینګ کړی چې کله نه ځکلی جماعت اوسه چې وته مو وکړه چې نه ځکلی چې څو وړو جوړو دی مشرون کشرون دا واری کی ورکی ټولی سم راولی وی الٹا پداسه و نو واری کی کوتو نه مشر کوتو او چې زنا نه تو ور دا وګ چې داس ظلم او سزا واته دې کی ورکا ور زه چې کلا والو مو ته یل زر موت کو در تا شذود نه چې مو خالی یل مو ته او نور ور کی چې زر په زړه کې چې نه مو مخ شه واته سم راولی وی ول دې هغه ز بیان وای نه شو مو نوم ظفر خان دا یا شک ته اوسې دین کای کی کړه یې چې په شک ته شی می سره چې کی ما عمل کیږي دا غیر قانوني عمل سره کیږي چې وکا پاین دشه استادای چې نرم غلطیستا ورنه حکارو سره کو دا ولته یو کلاینه د سپیشلی زکلی دي
نشکتوی سیمې قبایلیونه دا هم وویل چې پاکستانی فوج د بامی برید ورستا په خلکو سخت تشدد کړای دی او ویس فوج او د سولی وزیرستان مقامی انتظامیه د دغې تشدد کولو نه هم انکاری ده او دا وخت انتظامیه دوی خپل احتجاج کولو ته هم نه پرېږدي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرای اسماعیل خان.
اور ایدن کو مشال ریڈیو تاثر ہے دا مشال ریڈیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم اوریدل شي. ورزو د یو بل رپورٹ طرف ته په دې رستیو کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ډلو دوه نمونه مخې ته راغلي دي چې یو یې آریانا او بله حکمت روخان نومیږي. په داسې حال کې چې مذهبي سخت دریځه ډلې زیاتره اسلامي او عربي نومونه خوښوي او وسلوالې ډلې یو وار بیا په تحریک طالبان پاکستان کې رایوځای کیږي دا نوي نمونه او ډلې څه معنا او اهمیت لري؟ په دې هکله زموږ همکار منور شاه لزن سیډونکو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د شمالي وزیرستان امنیتي چارواکو د ستمبر په شپږمه مشال ریډیو ته وویل چې په میرعلي کې د آریانا په نوم وسلوالې ډلې مشر وسیم زکریا او د حکمت روخان په نوم یوې بلې وسلوالې ډلې مشر نور رحیم یې وجلی دي. د وسلوالو ډلو دا نوی نمونه په اول وار مخې ته راغلی دی. اریانا د پښتنو د سیمې یو تاریخي نوم دی. دا راز حکمت روخان هم د پښتنو نوم دی او په دې سیمه کې روخانی تحریک یو تاریخي حیثیت لري. په اسلام آباد کې د امن لپاره د مطالعاتي مرکز مشر او لیکوال عامر رانا وای د نوو وسلوالو ډلو په اړه په یقیني توګه سویل ګران دی، خو کېدای شي چې دا د طالبانو د فعالیتونو د نوي لایحه عمل برخه وي.
جو کتاب ہے مفتی نور ولی کی، اس میں انہوں نے
ددی تحریک مشر مفتی نورولی په خپل کتاب کې د پښتنو او پښتونولۍ ډېرې حوالی ورکړي او خپل تحریک د هغې د تسلسل په توګه وړاندې کړي. یعنی نوموړي د مذهب او پښتون ملت پالنې د یو ځای کولو هڅه کړې ده. بل دا ده چې په قبایلي ولس کې د ریاست پر ضد د غم او غصې جذبات شته. نو که څه هم د پښتون ژغورنې غورځنګ په پرامنه توګه نمایندګي کوي، خو ځینې خلک په دې مطمئن نه دي. ممکنه ده چې داسې خلک ځان سره یو ځای کولو لپاره وسلوال دا ډول تاریخي او ملي نمونو نه ګټه پورته کول غواړي. نو دا به د پښتون ژغورنې غورځنګ لپاره هم یو ازمیښت وي چې د خپلو غوښتنو لپاره پښتانه او په خاصه توګه قبایلي خلک له تشدد نه لرې او په پرم نه تحریک چلولو مطمئن وساتي.
عامر رانا همداراز اویل چې په دې ورستیو کې جماعت الاحرار او حزب الاحرار نومې وسلوالې ډلې په تحریک طالبان پاکستان کې بیرته شامل شوې. نو که د دې تحریک نه بهر نوې ډلې جوړیږي، تر ډېره به قائم پاتې نشي. په پاکستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې د قومي ادارې یا نیکټا پخوانی مشر احسان غنی وای چې په انټرنیټ او نړیواله کچه د ځانونو پټو ساتلو لپاره هم وسلوالې ډلې کله کله نابلد نمونه غوره کوي.
جو پروسکرایب ارګنایزیشنز کی لیست ہے پاکستان کی،
په پاکستان کې د مهال خوښه اویا وسلوالې ډلې د بندیزونو په فهرست کې شامل دي او په هغوی کې تر شل پورې داسې دي چې اسلامي نمونه نه لري. وسوالی ډلې زیاتره د خپل نمونه تشهیر غواړي، نو بیا ورله به معنا مذهبي نمونه خوښوي. خو ځینې وخت دوی غواړي چې نمونه ډیر مشهور نه وي او پر انټرنیټ یې لټون ګران وي چې دا راز ځانونه له ډیرې څارنې وژغوري. نو ځکه داسې نمونه غوره کوي چې په ځایي کچه مشهور او خلک یې خوښ کړي، خو په کامي او نړیواله کچه مشهور نه سي. دا هم د دوی یو ټکټیک دی.
بلخوا خبریال او سیړونکی رحیم الله یوسفزی وایي وسلوال طالبان دا مهال د متفق کېدو لپاره هلې ځلې کوي، خو کېدای شي چې په نوو نمونو امنیتي ادارې تر فشار لاندې راوستل غواړي.
داسې معلوم دی چې دا تقریبا خلک هماغه دي، هغوی په بل نوم باندې کار کوي. دا هم یو جنګي او هربله یو طریقه ده چې خپل دښمن چې کوم دی هغه تشویش کې واچوي، پریشانې کې دا خوش نوی تنظیم راغی او دا څوک دی. نو زما خیال دی چې کسانو شمیر خو ډېر زیات شوی نه دی.
رحیم الله یوسفزی د ملګرو ملتونو د یو تازه ریپورت په حواله وایي چې د پاکستانی ریاست خلاف په جګړه اخته د مذهبي سخت دریځو ډلو د وسلوالو ټول شمیر خواوشا شپږ نیم زره دی چې په بیلابیلو نومونو ترهګر فعالیتونه کوي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر امل ولی خان په حکومت تنقید کړی او ویلي دي چې غیر ضروري کارونو ته د پام پر ځای د حکومت قبایلي سلو د پرمختیا لپاره هلته صنعتي زونونه جوړ کړي. نوموړي دا خبره پرون له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. هغه په قبایلي سلو کې د تعلیم په اهمیت او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارتي لارو پرانستلو په اړه هم خبرې وکړې. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې موجوده وفاقي حکومت دی په قبایلي زلو کې د قدرتي وسیلو نه د کار اغیستلو لپاره په یادو سیمو کې د صنعتونو پرانیستلو په اړه چټک ګامونه پورته کړي.
چې کوم هم انډسټریل زونز لکه نور ملک کې جوړیږي، داسې ممند درا، داسې وزیرستان جنوبی شمالی اورکزئی کورما او نور انڈسٹریل زون دے اعلان کلی شو کارخانے دے جوڑی قلم کارخانہ پک دا کتاب کارخانہ پک دا تعلیم کارخانہ پک آگا کارخانے پک کر دی جے منگ ترکیو کو
دا قبائلی زلو دا پرمختگ دا پارا ایمل ولی خان دا افغانستان سره دا ٹولو تجارتی لارو پا خلاصولو او پا تورخم دا تگ را تگ دا اسانولو لپارا پا سهولتونو برابرولو هم ٹنگا رو کرو. په دغه اړه د خبری کانفرنس وروستو ایمل ولی خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې زیاته کړه
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې سونه تجارتی لارې دي، کودا د گاډو دي، کودا د پیاده دي، کودا د خچرو دي، کودا د غر دي او کودا د سمی دي، هغه ټولې تجارتی لارې د کولو کړی شي او د پښتنو د تجارت موقع ورکړي شي. او کومه مسله چې دلتا په تورخم جوړا دا یو کمپنی دا لوجستیک دا لوجسٹک کمپنی کار دای چې سامان یو زینا بل زیتا لے گلی اس دلتا ہر سا این ال سی دا والا شوی او ٹول نظام اغتا والا شوی دا او دا اغا پا وجہ دلتا گاڑی ولاڑ دی درے درے سلور سلور پنز پنز روزے کلیر کی گی پدے تورخم بارڈر دا فسیلیٹی پکار دا چې دا گاڑی دے زر زر کلیر کی گی.
د عوامی نیشنل ون صوبائی صدر ایمل ولی خان دا خبره په داسې محل کړی دا چې هم تیر ورس په تورخم کې د زینی ستونزو د هوارولو لپاره د سینیټ د سیفران د قائمه کمیټې د غړو د ټیکسونو د راټولولو د مرکزی ادارې اف بی آر د چارواکو د ان ال سی کسټم او نورو اړوند چارواکو هم په تورخم کې په یو غونډه کې د تګ راتګ د ستونزو د هوارولو او په تورخم د تجارتی مال وړونکو گاډو د تګ راتګ د تیزولو په اړه خبرې اترې کړې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په سروې خبرونه کې د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو. د نن پښتنې د ساينس او ادب نه واخله تر سایکل چلونې او غرختنې پورې نوم لري. زموږ پښتنې اورېدونکي هم له موږ سره په سروې کې برخه اخستې شي. سروې خبرونه تاسو د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې اورېدې شي.
په پاکستان کې له یو نیم سلو څخه زیاتو خزینه خبریالانو یو شریک بیان لاسلیک کړی دی. په دې کې له حکومت او سیاسي ګوندونو انتخاباتي کمیشن غوښتنه شوې ده چې په یو ګوند تنقید په نتیجه کې د خزینه خبریالانو د زورونو او غیته د دړکو مخنیوي دی وکړل شي. بلخو د پاکستان تحریک انصاف ګوند په ګډون ځینې سیاسي ګوندونه وایي دوی او پلویان یې د خزینه خبریالانو کارستایي او د داسې پیغامونو غندنه کوي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په پاکستان کې له یو نیم سلو څخه زیاتو خبریالانو ګډ بیان جاری کړی او پکې له حکومت او سیاسي او مذهبي ګوندونو له انتخاباتي کمیشن غوښتنه کړې ده چې د خزینه جرنالستانو پر ضد د ګوندونو او د اسټابلیشمنت پلویانو لخوا په ټولنیزو شبکو د ناسمو پیغامونو او دړکو مخنیوي دی وشي. پر دې بیان لاسلیک کوونکي خبریال عفت رضوی د سپتمبر په 8 مشال ریډیو ته وویل چې له خزینه خبریالانو سره د شریک بیان د ستمبر په 8 لاسلیک کړی او ځینو نارینه خبریالانو او دوه صحافتي اتحادیو هم ورسره د یووالي خودل لپاره په لاسلیکونه کړی دي. عفت رضوی زیاته کړه
لومړی داسې وو چې ځینو خزینو خبریالانو چې به پر واکمن تحریک انصاف ګوند تنقید کاوه یا به د هغوی د سکینډلو په اړه خبرې کولې نو د دې ګوند پلویانو به د دغو خزینو خبریالانو خلاف بدې ردې پیل کړې. خو وروسته بیا نورو خزینو خبریالانو دا وویل چې یوازې د پی ټی آی پلویان دا کار نه کوي بلکې د پاکستان پیپلز ګوند پلویان هم د پی ټی آی د هغې برابره شوي دي. د نورو ګوندونو پلویان هم تنقید نشي زغملی. دغسې که څوک پر مذهب خبره وکړي نو د مذهبي ګوندونو هغه لګیا شي.
د اگست په دولسمه هم په پاکستان کې ځینو خزینه خبریالانو په یو ګډ بیان کې ویلي وو چې لسه مودې راهیسې په ټولنیزو رسنیو له زورونو سره مخامخ دي. د خزینه خبریالانو د زورونو او د هغې خلاف د بدوردو ویلو د دې موضوع د لا نورې روښانه کولو لپاره په ټولنیزه میډیا هشټیګ ټوګیدر اګینسټ ډیجیټل ابیوز یا د انټرنیټي کنسا پر ضد یو ځای کېدل استعمالیږي. عفت رضوی زیاتوي په خپرونو او خبرونو کې اکثره تنقیدونه د کارپوهانو او یا د نورو ګوندونو د غړو لخوا کیږي، خو وروسته بیا له تنقید سره خبریالان او په ځانګړې توګه خزینه خبریالانې مخامخ شي.
موږ له سیاسي ګوندونو، حکومت او انتخاباتي کمیشنه غوښتنه کړې ده چې د داسې ناسمو پیغامونو او خبرو مخنیوی یقیني کړي، خو له بده مرغه چې کله هم داسې غوښتنې وشي نو حکومت د بیان ازادۍ خبره شروع کړي. موږ د بیان د ازادۍ ختمولو لپاره قانونسازي نه غواړو، بلکې دا غوښتنه کوو چې د سیاسي ګوندونو دننه چې د ټرولینګ کوم کار کیږي یا چې د ګوند مشران د بېلابېلو ټولنیزو ګروپونو کومه څارنه کوي یا هغه چلوي، نو باید ګوندونه دې لړکی خپل کردار ادا کړي.
د بی پولی خبریالانو سازمان آر ایس ایف په اگست کې په یو بیان کې د پاکستان په حکومت غږ کړی دی چې خزینه خبریالانو ته په ټولنیزو شبکو د ګواښونو د هغې پر ضد د کرکې پیغامونو مخنیوی عملي کړي. خبریالی مهرین زهرا ملک په ټویټر لیکلی چې د سو اونیو د خبرو اترو او د یو بل اورېدو وروستو خزینه خبریالانې داغو سیاسي ګوندونو او د امنیتي ادارو د ناسمو پیغامونو پر ضد یو ځای دي چې د جنس په بنیاد ګواښونه او زورینې کوي. د پاکستان له شخصي ټلویزیون نیوز ون سره کارکونکي خبریالې غریدا فاروقي د اګست په 19مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د قومي اسمبلی د بشري حقوقو کمیټې ته ورغلی وه، الته د زورونو ثبوتونه ورکړل، خو د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مساری له وینا اورېدو پرته له غونډې لاړه. غریدا فاروقي مثال ورکړی چې وی حکومتي وزیر د پنجاب له یو پخانی وزیر اعلی سره په اړیکو تورنه کړې وه. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری بیا په ټویټر لیکلی چې د بدو ردو د آرې بڼې خلاف ده، خو پر دې خوشاله ده چې خزینه خبریالانو ته دا معلومه شوه چې کنزا تر یوې ډلې پورې محدوده نه ده. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړی صدیق الفاروق وایي چې په موجوده وخت کې په پاکستان کې د خزینه خبریالانو د غږ زیات ضرورت دی، خو باید خزینه خبریالانې هم رښتیا خبرونه ورکړي.
زمونږ د مشر نواز شریف او د ګوند په اند خزینه خبریالانې زمونږ د لوریانو او خویندو په څیر دي. که هغوی کومه خبره رښتیا کوي نو باید خلاف یې خبرې ونه شي. دې لړکې قانون استعمالول پکار دي. صحافیانو له هم پکار ده چې د کوم ګوند یا د ډلې طرفداري نه کوي او رښتیا خبرونه ورکړي.
د پاکستان پیپلز ګوند غړی اخونزاده چټان بیا وایي چې د دوی ګوند د تنقید زغملو صلاحیت لري او دا تورونه ناسم دي چې ګواکې د دوی پلویان د خزینه خبریالانو پر ضد بدې ردې وایي.
دا په پاکستان پیپلز پارټۍ باندې بالکل یو غلط او بی بنیاد الزام دی. ټول پاکستان او ټول دنیا د دې خبرې اعتراف کوي چې پاکستان پیپلز پارټۍ کې د تنقید د برداشت دا ډیر زیات دی. او په 2008 کې چې د پاکستان پیپلز پارټۍ په حکومت باندې میډیا څومره تنقید کړی وو دا یو ریکارډ دی، خو تر اوسه پورې پاکستان پیپلز پارټۍ په هغې خلاف چې انتقامي کاروایی نه ده کړې. او به په زنانو باندې رد عمل ورکول یا غیته رد بدی ویل دا خو بالکل ممکن نه ده.
پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی اقبال افریدی بیا وایي چې د بیان په ازادۍ باور لري، خو باید د خزینه خبریالانو چې د ټولنې د بهتری او د پرمختیا لپاره کار کوي خلاف یې خبرې ونه شي.
دا ډیره د خوشاله خبره ده چې زموږ فیمیل رپورټر یا صحافیان یې په معاشره کې یو کردار او دا غوی چې کوم پاری شی باندې نظر او دا غوی قبل فرض د معاشره د خکې دو د پاره یا د کرپشن د ختمې دو د پاره یا د ډیولپمنت د پاره یو ستوري کوي، وو پاغه باندې سو غلط کمنټ کوي. کاغذ مخ پارٹی دا او کا نور سیاسي پارٹیانې دي، نو دا ډیر غلط کوي او د مغندنه کو بنیادی تور باندې پکار دي چې داخل اپریشیټ کی او زموږ گورنمنت دا به ان شاء الله ولزی دا سپورټ کوي او قابل فر دا سه ورکر یا سپورټر زموږ مخه تراله چې هغه په دې باندې غلط تنقیدونه کول یا دیله غلط کمنٹ. کمنٹ کړ نو ان شاء الله داغه خلاف موږ تادیبی کاروایی کوو.
په پاکستان کې د مخابراتو اداره یا پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتھارټي د موبایل ټلیفون یا ټولنیزو شبکو لاري په زورونو غواخونو یا نورو انټرنیټي جرمونو کې د ککړتیا په تور د خلکو انټرنیټي پاڼو یا موبایل ټلیفون شمیرو تړلو واک لري. خو د پلټنو وفاقي اداره د دې ډول تورونو تحقیقات کوي او بیا د تورن کس پر ضد مقدمه کوي او که جرم پی ثابت شي نو ورته عدالت د بند او جرمانو سزاګانې اورولی شي.
په ننګرهار کې د ښځو د حقونو مبارزانې وایي چې دغلته په دې سیمه کې یو شمیر ښځې یا جینکۍ تعلیم یافته دي خو یوازې د روغتیا او پوهنې ریاستونو کې په ګڼ شمیر کې کار کوي. دوی وایي چې باید ښځو ته په نورو ادارو کې هم د کار موقع ورکړل شي. بلخوا چارواکي وایي چې ټولو ادارو ته سپارښتنه کړې چې د ښځو کار یقیني کړي. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې اورو.
سره له دې چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې په دولتي ادارو کې میرمنو ته 30% ونډه بیل شوې، خو په ننګرهار کې د پوهنې او روغتیا ریاستونو نه علاوه په نورو ادارو کې د میرمنو ونډه بیخي کمرنګه او د نشت برابر ده. ننګرهار میشتې فعالانې میرمنې له ولایتي چارواکو غوښتنه کوي چې په ادارو کې د میرمنو ته د کار کولو زمینې برابرې کړي. د لیلما شیرزاد په نوم یوې فعالې میرمنې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
موږ ډېرې لیسانس خویندې لرو، ماسټران خویندې لرو، ډېری خویندې په کور ناستې دي. دوی باید راویسته شي. ډېری خویندې که موږ تعلیمونه وکړو هغوی په کور کښېني، نو نورې خویندې ګوري چې دا پلان کوي چې ډېر تعلیم وکړو. د کومه وظیفه ورته پیدا شوه چې زه خپل مغزه په دې برخه کې وکړم، که چېرته هغوی ته برخه ورکړل شي او په اداراتو کې وظیفه ورکړل شي، نو دغه ستونزه به رفع شي.
د رازیه په نوم یوې بلې میرمنې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د روغتیا او پوهنې ریاست نه علاوه په نورو ادارو کې د میرمنو ونډه د نیش برابره ده. نوموړي له ولایتي ادارې غوښتنه کوي چې په نورو ادارو کې هم میرمنې په کار وګمارل شي.
صحت او د معرفت په علاوه چې ګور په نورو ادارو کې د ښځو کچه ډېره کمه ده، نو موږ د دولت څخه غوښتنه کوو تر څو په هر ځای کې ښځینه ته باید خپله ونډه ورکړي.
د سلما حمید په نوم یوې بلې فعالې نجلۍ مشال راډیو ته وویل، په سلګونو نجونې چې له پوهنتوني زده کړو فارغې شوي، حکومت ته پکار دي چې په ادارو کې ورته د کار کولو زمینه برابره کړي.
باید 30% ادارات کې خزینه په دندو بوخت وي چې متاسفانه دلته دغه اصول نه مراعاتېږي. د دولت څخه مې هیله همدا ده چې د خزینو ته د وظیفې د اخیستلو په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کړي، دوی ته د بستونه ډېر کړي، د دوی د جذب لپاره د زمینه مساعده کړي، تر څو ډېرې خزینه وشي کولی زړه ښه کړي چې دولتي اداراتو کې دنده واخلي.
بل لور ته د ننګرهار ولایت اداري او مالی مرستیال تمیم عارف مومند هم دا مني چې په ادارو کې د میرمنو ونډه کمه ده، خو زیاتوي چې ټولو ادارو ته یې سپارښتنې کړې چې د میرمنو په استخدام کې پوره هڅه وکړي.
بل شکه چې د خویندو ګډون په کاري چاپیریال کې کمرنګه ده. د ټولو دوایرو لپاره زمونږ هدایت او توصیه هم ده چې د خویندو په جذب کې خپل کوټلي ګامونه واخلي.
د ذکر وړ ده چې د ننګرهار د پوهنې او روغتیا ریاستونو نه علاوه د ولایت مقام په دفترونو کې د ګوتو په شمار میرمنې په دندو ګمارل شوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
اوریدونکو مشال رادیو تاسو سره اوس وخت شوه دی د اونیزې خپرونې روغتیا او درملنه. نن په روغتیا درملنه خپرونه کې ستاسو په صحت عمومي بحث لرو. د خپرونې پیل مو د ډینګي له ناروغۍ څخه کړې او ورڅخه د ځان ساتلو په اړه غږېدلی یو. له دې علاوه د ځینو نورو ناروغو په اړه مو د اوریدونکو پوښتنې جواب کړي دي. پامیر ساحل د دې خپرونې کوربه دی او دا خپرونه موږ تاسو ته د ګل یا د دوشنبې په ورځ په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه او نن یې درته په تکراري بڼه خپرو.
روغتیا او درملنه
پر روغتیا او درملنه خبرونه کې مزه پامیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو نن په خبرونه کې ستاسو پر روغتیا عمومي بحث لرو. هغه کسان چې دایمي ناروغي لري څنګه کولای شي چې خپل صحت ښه وساتي او عادي ژوند وکړي شي. لدې پرته د موسمي او نورو ناروغیو په اړه هم معلومات ترکو.
تاسو همدارس کولای شئ چې خپل پوهاوی لپاره هم پوښتنی وکړئ او مشورې او معلومات ترلاسه کړئ. په خبرونه کې ډاکټر محمد عرفان الله را سره دی. د پېښور د بډبیری په شهید ګړی کې د اسماعیل اگین په نوم روغتون یا هسپتال لري، هلته ورته تللی شئ او مشوره ورڅخه وغوښتی شئ. ډاکټر صاحب ستړي مشئ.
السلام علیکم جناب.
ډاکټر صاحب عمومي خبرونه ده، نو زه په دې باندې خبرې شروع کوم، خو که یو دوه منټه په دې خبرې وکړو. دا موسم چې دی دا د په سړېدو په حال کې دی، مختلفو ځایونو کې بارانونه هم شوي دي کنه، په دې کې دا د ډینګي ناروغي چې دا غورو را پیدا کیږي په دې سپتمبر په منځ کې او بیا غي نو وروسته، نو مالک په دې باندې یو دوه منټه خبرې وکړي.
مننه پامیر صاحب. د موسم د تبدیلی سره یو خو بارانونه شول، سیلابونه رااله، نو زه په زه اوبه ولاړې وي. ډینګي دا یو ماشه دی، هغې نه هغې چې کوم وایرس دی هغې نه دا لګي. د عموماً چې کوم ماشه دی دا په ګنده اوبو کې، وېڼو کې او نالو کې وي. او د دې ماشی دا خاصیت دی چې د صفا اوبه چې کوم د سکن اوبه دی کور کې، منګي کې، چاټای کې یا ترماس کې چې پرتی وي، په دې کې ژوند کې اوسیږي. د دې چیچنې سره چې په بدن کې کوم وایرس فعال کیږي، نو دا هغې نه ډینګي هیمریجک فیور، چونکه مسلسل سو کال نه په دې خبرې کو نه، عموماً خلک اوس په دې پوه دي چې تبه وي ورسره او بدن کې درد وي. قتل جو خود دې لپاره حفاظتي اقدامات چتول پکار دي چې موږ خپل چاپیر چل صفا وساتو، تو بو جوغړي ډنډونه دا بند ساتو، دو بو د نکاس لارې دا صفا وساتو، او دغه سید کورونو کې یا د کورونو په چتونو باندې عموماً دا د کور کټ کباړ پروت دي، چای کې د سیکل موټر سیکل ټیرونه، د ماشومانو د سیکل ټیرونه، یا دا سیشنه چې هغه مخروطی شکلونه لري یا پکې اوبه ساره دی شي، نو دا د بارانونو اوبه هغې کې ودرېږي، بیا هلته کې دې ته موقع ملاویږي، او دا د ډینګي ماشه چې دی هلته کې خپل افزایش کوي، پرورش کوي، او بیا راځي خلک چیچي، او د چیچنې مقابل کې بیا بعضې وخت دا چې وي مرګونه وي. یو خو دا صورت دی. دویم د اوده کېدلو په وخت کې کوشش دا پکار وي چې د ماشو تختولو اگر باته یا ټیکه یا سپری دا پکار وي، او کمرو کې جالیدار دروازې پکار وي چای کې ماشی نشي نوته. دې نه علاوه مکمل لباس زیب تن کول پکار وي چې آی کې لاسونه مکمل پټ وي، مارم پټ وي، کلو پټا په سر وي یا سادر وي، پګړې وي، نو لا بهتر ده. لنډې جامې چې کوم کې لاسونه ښکاري یا شارټنګس چې کوم کې لاندې خپې ښکاري، ګرو دا پټ ساتل پکار دي. درېم مهمه خبره په ډینګي په دې ورځو کې دا ده پامیر صاحب، چې که فرض کې چاته سر کې درد شلو، مرای خرابېدل شروع شول، تبې ونیولو، بدن بې کیفیته شو، سست شو، نو چې په خپل سر باندې هیڅ کله دواګانې نه خوري،
بالخصوص دا د دردونو دواګانې بالکل نه خوري، د تبې دوا نه خوري، ځکه چې تاسو مخکې ویلو چې کدا وخوري نو دا چې دی دا وینه نری کوي، او که دننه په بدن کې هیمریج وشي، یعنی په بدن کې دننه وینه بهیدل شروع شي، نو که وینه نری نو مرګونی ثابتېدای شي.
بالکل د انټرنل بلیډنګ څنګه چې تاسو ورته ګوتو نیول، په پوزا باندې د وینې راتل، یا غوږ باندې، یا داخل د ابډامینل کیویټي، یا د سینې او خېټې دننه کوم آزادۍ دی کې د وینې چې کوم نظام دی پرایمر صاحب، دا خو په رګونو کې او ویسلس کې روان وي، نو کوي نه نری شي، یا دا وایرس کوي وي یا حمله ور وي، نو بیا دې کې نری نری شروع شي، وینه داخل کې بهیدل شروع شي، او داخل کې چې کلم وینه بهیږي نو هغه بیا کلاټ کیږي، او هغه د کینسر یا گینگرین یا ناسور صورت پیدا کوي. نو که چاته دې ورځو کې داسې عوارض وي، نو آی ته صرف دا اختیار شته چې د پیناډال یا پیراسیټامول گولے خوری، اور باقاعدہ ددی ٹسٹو کی مکمل آرام کی، اسپتالونو کې هم د دې داسې علاج نشته دی او اسپتال کې سره د ژوند بچ کولو نورې ذرایع شته دی.
صحیح که سړی ډېر سخت ناروغ شي
او وینه ډېره نری شي یا انټرنل بلیډنګ یو هغه موږ ریسارولی شو اف اف پیز یا سپینه وینه پلازما چې دغه ورته ورکولی شو او د ټیسټ مطابق چې د وینې ټینګال چې دا سونه پکار دی هغې ته د راوستلو بیرته کوشش او هلې ځلې او هسې دا مونږ په هسپتالونو کې کولی شو او د انسان ژوند بچ کېدی شي ورسره.
صحیح دی. نو پاکې اوبه چې دي د بارانه اوبه چې دي دا ساتل نه دي پکار بلکې په دې باندې که په چاټیو کې نو سر یې باید پټي همیشه او بهر چې په ډنونو کې دا پاکې اوبه یا په ټایرونو کې جمع کیږي که نه دا ټایرونه نه د دوکانونو کې پنچر
بالکل
نو په دې کې هم نه دي پرېښودل پکار د چھت په سر نه دي پرېښودل پکار دا اوبه وچوي او یا هم یې ډن جوړول نه دي پکار چې دا ماشه پکې پیدا نشي او
لباس پورا اغوستل
او اولادې ځان ساتل پکار دي. صحیح دی ډاکټر صاحب. زه دلته پښتنو ته ورځم. ځنې راته په فیسبوک کې لیکلي دي عابد درد صاحب لیکلي دي چې زه قابو لس میاشتې کېږي سړه تبه لرم تندی مې ډېر ګرم وي او ورسره درد هم کوي وایي د دې تر څنګ چې کله ویده کېږم نو پوزه مې سخت آواز کوي او پرنجېږم تقریبا لس منټه مسلسل له سترګو مې اوښکې هم راځي او حلق مې هم خارخ کوي مرۍ مې هم خارخ کوي وایي د ورځې او شپې تقریبا لس ځلې سخت پرنجېږم او دا تکلیف یوازې په اوړي کې لرم دا د پرنجي وایي ډېرو ډاکټرانو ته ورغلی یم نسخې مې هم خوړلې دي خو څه تغییر نه دی راغلی.
او دوی چېرته اوسیږي پامیر صاحب؟
زه نه یم خبر. دلته دا ځینې نورې پوښتنې هم دی په بلخ کې لکه چې اوسي په مزار شریف
دا خو اندازه ده چې الرجي ده ورته. البته دوی دا کولی شي که پاکستان ته همدرفت خلاص شي نو بیا دلته کې په این ایچ کې د دې د الرجي لپاره ټیسټونه ممکن دي اسلام آباد کې.
صحیح
چې هغه ټیسټ یو کی او چې کم الرګنز بیا خو بے شمېره دي او چې کم زیات ته تکلیف رسیږي نو د هغې لپاره چې ټیسټ وشي او د هغې دوا ورکړی شي نو دی خو به سهده پورې به د ده زندګي ښه شي. دویم دا ده چې دی ورور ته دا کتل دي لکه دی وایي چې ګرم موسم او دی کې دا هم کتل دي که یو اتاق مونږ ګرم کړو موسم یخ وي اتاق ګرم هلته هم بیا دا چل کیږي یا نه کیږي.
صحیح په ژمه کې کوي و ژمي کې کوټه ګرمه وي نو آیا دا مسله ورته پیښیږي که نه؟
بالکل جی
که پیښېده نو بیا هغه مې الرجي سره تړلي
او هغه کې مطلب دا دی چې کم د هیټ او یا چې کم د لایټ فوټونز روان وي
و
هغې نه دته بیا الرجي ده په ساینسس کې بیا یا چېرته کې بندش دی سلارې بندې د تندي کې چې د پوزې کمی سه د ساینسس دا یو دوه خالیګاوي نو هغې کې بعضې وخت نو یا پیپ یا ګړینګ چې مونږ ورته وایو دا پکې اوچ شوی وي او د تنفس لارې بندې وي نو ځکه دته پرنجي راځي چې په کوشش کوي بدن چې خپل لارې خلاصې کړي.
صحیح دی. نو مشوره دا ده چې دی باید ټیسټونه اول وکړي او دواګانې دې نه خوري همداسې.
بالکل جی او دا معلومه کړي چې دا کم شي نه دته دا الرجي کیږي.
صحیح. او دا امکان شته ډاکټر صاحب چې که یو کس حساسیت ولري الرجي ولري نو تبه دې هم وي سړه چې دی یادی که نه؟
دا اصل کې د بدن مدافعتي نظام بیا کمزور شي پامیر صاحب.
صحیح.
بدن هسټامین یو رطوبت دی هغه خارج کوي او د هغې مقابل کې بیا دته پرنج هم راځي بدن کې د طبي کیفیت هم وي او دروند درد هم پکې موجود وي.
صحیح. زه دلته بله تبصره لولم ډاکټر صاحب او اوریدونکو که تاسو پوښتنې لرئ نو ټلیفونونه راته وکړئ ښه په تفصیل باندې به در سره خبرې وکړی شو. دلته راته دغه لیکلي دي کلیمولا بازی صاحب چې زه چې وزن پورته کوم نو ملا مې درد کوي لوړه حصه یې درد کوي او خاص د مغزي سره حصه نو دې په کار دی د ملا ایکسری وکي یا ایم آر آی وکي؟
بالکل په کار دا چې ایم آر آی وکي. بل د وزن اوچتېدلو مونږ بار بار دا خبره کوو چې سونه د یو انسان خپل وزن وي نو په هیڅ صورت د خپل وزن نه زیات وزن اوچتول چې دی نو دا هم داسې عوارض پیدا کولی شي چې هغې سره بیا دا مهری یا ډسک چې موږ ورته وایو دا خویدیم شي، بې ځایه کېدیم شي، رژېدی هم شي، زخمی کېدی هم شي، ډېر قسمه تکلیفونه پیدا کېدی شي. نو که چېرې د دې کار داسې وي چې په ملا پیټي اوچتوي نو نن سبا خو مشینی دور دی، دی کولی شي چې هغه د لاس ګاډي څخه یا د هغې نه استفاده وکړي. بعضې وخت داسې وي لکه ټرکونو ته ګوره خېجول وي که نه، بعضې خلکو مزدوري داسې وي. نو په دغه صورت کې بیا دته دا پکای چې کم د تګ را تګ یعنې عام طرف دی یو ځای نه چې کم پیټ اوچت شي یا تر ټرک یا موټره پورې رسول دي، که دی نیغ روان وي
نو بیا ګټه ورته
بیا ګټه بیا خو به د خپله مزدوري کولی شي، تکلیف نه ورکوي. خو که دی ملا ته خم ورکوي یا ورپسې ټیټېږي او بیا وزن اوچتوي نو بیا به د دې دا نقص زیاتېږي او ژوند به ناکلاره کېږي ورسره.
صحیح دی. یو کس را سره دی شهزاده صاحب له خوسته. په خیر راغلی شهزاده صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. پوښتنه وکړئ.
ناروغۍ په باره کښې پوښتنه دا ده چې د تور زیړي د شکر نه به ما زه ډېر نفرت لرم. ما اوس له خپل د کور ودانې شکر ده، د شکر په باره کښې یو کوم پروګرام ما نه ده اورېدلی، د شکر په باره کښې ما د ډاکټر صاحب پوهېږي چې ډېرې د کوم هغه نه جوړېږي، بل چا ته ورځي ډېرې ته خوراک کوم خوراک ها.
صحیح دی. بس شهزاده صاحب بېغمه شئ، موږ به په شکر باندې خپرونه وکړو، موږ مخکې هم کړې ده.
بس د شکر نه زه ډېر یارېږم، د خوراکو لږه تبصره راته په وکړئ.
اوس به یې وکړو، تبصره به بالکل درته پې وکړو. ډاکټر صاحب، دا د شکر یا د ډایابېټس شوګر په اړه باندې که یو لنډه تبصره ورته وکړئ، معلومات ورکړئ.
بالکل، چونکې هغه ورور ویل زه ته یارېږم، نو هر مرض نه هر انسان یریږي. او خپله ما ته دوه کاله شوګر شوی دی. شوګر یا خواږه چې کوم پخلې موږ ته خواږه ښکاري دي، خو دغې ته شوګر وایي که نه. موږ د مرض خبره کوو. دا لبلبه ورته وایي، یو د غوښې ټوکړه وي، هغه یو خاص رطوبت پیدا کوي انسولین په نوم باندې.
صحیح.
هغه زمونږ په هاضمه کې او د هاضمې نه پس د شکر مختلف کیفیتونو یا حالتونو نه دا خوراک تیریږي او جزو بدن کیږي. بیا هغې کې د دې ډېر لوی کردار وي.
سمه ده.
دا شکر چې دې نه بغیر مونږ ژوند نشو کولی، لکه دوه شیانه دي په امیر صاحب تاسو ته بهتر پته ده، کاربن یا ایرس کاره، دا په هر شي کې موجود دی. او دغسې شکر چې دی د دنیا په هر شي کې موجود دی.
صحیح.
یو خاص مقدار د شکر چې دی دا انسان ته همیشه لپاره ضرورت وي. دا داسې وي لکه موټر کې چې مونږ پټرول یا ډیزل سوځوو.
صحیح.
شکر ولې کېږي خلکو ته؟ نو یو خو خاندانی مرض دی، د مور پلار نه یا د فامیل د نورو خلکو نه په وراثت کې منتقل شي.
صحیح.
دویم، زموږ چې کم عادتونه دي هغه د دې لپاره، نن سبا که تاسو ګورئ نو هر دویم دریم سړی د شکر ناروغتیا لري، هغې کې سستی او د سخت مشقت او محنت او پیدل تګ نه ډډه کول، ورزش نه کول، زیات مرغن خوراکونه کول. لکه یو سړي ته شکر نشته نو که هغه خواږه خوري هغه ته د دې نه شکر نه لګېږي. شکر اله لګي چې کله مونږ زیات مرغن په غوړو او تیلو کې سره شوي خوراکونه کوو. دې نه علاوه هر هغه خوراک چې ستا بدن ته ضرورت نه وي، لکه لوږه نه وي محسوس شوي او تاسو یې کوئ، نو دا چې کوم کیلوریز جمع کوي دا په باډي کې جمع کېږي، دې سره چربیانې پیدا کېږي، وینه کې چربی پیدا کېږي، بدن کې چربی پیدا کېږي. د دې چربۍ د سوځولو دپاره بیا موږ ته د انسولین ضرورت وي چې دا په کار راولو وي سوځو. نو هغه انسولین چې نه پوره کېږي نو لبلبه دې ته ناکامه شي یا پنکریاس او سړی د شوګر د مرز ښکار شي. بیا دی کې ټایپس دي د ماشومانو دي جیوینایلز دي ډایبټک ټایپ 1 دی ټایپ 2 دی. اوس خدانه خواسته یو سړی ته وشولو شکر
وو
نو دا صدا خفغان داسې خبر نه ده چې ګنې ژوند د لاسه لاړلو. دا ما ته دوه کاله وشول هیڅ قسم دوا نه خورم پامیر صاحب
صحیح
خو اوه کلومیټره پیدل مزل ز سړي ساته کې حتمن پوره کوم. اته ساته خوب ضروری کوم. وختي اوده کېدل د دې لپاره ډیر لازم دي. سهار وختي پاسې دل بیا چکر تا وتل قدم وهنه دا ډیر لازمی دي. او ته خوراک ټیمونو کې تغیر راوستل یعنی سهار سبا ناره یا ناشته کول او د غرمې ډوډۍ نه تر حد پورې احتراز کول
صحیح.
او د ماخام یا ماسخوتن اوس زموږ عادتونه دي. موږ په ښارونو کې کابل او جلال آباد پېښور داسې ښارونو کې خلک د شپې په 12 بجې په 11 بجې ډوډۍ خوري. نو د دې نه ډډه کول او د شپې ماخام ډوډۍ چې کمی دي دا د ماخام منځ سره سمدستي یا د هغې نه مخکې خوراک د شوګر مریض لپاره دا ډېر مهمه خبره ده چې د سره څلور پنځه ساعته وي چې بیا دې قدم وهنی وکړي ورزش وکړي او فعال ژوند وکړي چې دغه ډوډۍ د هضم کړي. نو دغه سبب په لبلبه باندې د زیاتی انسولین پیدا کولو دباو نه وي او د شوګر لیول به په خپل نارمل حد کې اوسي.
صحیح دی. نو
د احتیاط سره بیا دا اس بیماری نه وکړه دا احتیاط نه کوي. نو بیا شوګر داسې بیماری ده چې دا وخته نه پریدي نوک نه پریدي سترګ نه پریدي ګرده نه پریدي یو شی بیا دا نه معاف کوي بیا هر شي ته دا نقص رسوي.
صحیح دی. بل پوښتنه د ډاکټر صاحب بیا باغې نورسته ټلیفونونو ته هم ورشو. همت جان یوسفزی صاحب راته لیکلي دي چې زموږ د کورنۍ ټول دولس کسان ټول دولس غړي دي وي په ټولو باندې په مې میاشت کې کووډ 19 ناروغي په خیر تیره شوه. وی یوازې زه چې وش پېته کلن یم پاتې شوم. وی د زړه تکلیف هم لرم. سټنټ مې اچولې دي تقریبا دوه میاشتې کېږي چې د بدن خوږ یعنی درد لرم او زیاته کمزوري احساسوم. ټوخی د مرۍ درد او تبه نه لرم. د وینې معاینات مې کړي دي خو د پی سي آر ټیسټ مې نه دی کړی. نو دا څه کېدای شي؟ یو خدا دا چې کووډ 19 ناروغي چې دا په هر یو کس کې مختلف علامات کې دي شي پیدا کولای شي کنه. خدای یریږي چې
او دي سره ویره دا غدا
چې دا کووډ نه وي.
او ښکاری کې دا څنګه سټنټ چې کله موږ پاس کو یا ګیبج اوپر هارت سره جوړته وي دا چې کله وشي یا وال موږ بدل کو دا تاسو ته پته ده پامیر صاحب چې د یو اوسپنه غوندې شی یا د پلاستیک شی مختلف چې کوم عنصر دي هغې نه دا جوړ شوي وي. نو چې کله زمونږ خپل قدرتي رګونه د بد خوراکۍ بسیار خوراکۍ د وجې د زیات غوړ او د لمونو او دغسې قسم خوراکونو د وجې چې کله هغه بند شي نو بیا لامحاله دې ته سوچ پکار دی که سټنټ پاس شي زړه کې نو هغې به بیا هم خیال ساتلی کېږي ځکه چې هغه په اسانه باندې بیا هغه زنګ مونږ ته ورته ویلی شو زنګ غوندې کې یا چربي جمع کول د هغه په اسانه کولی شي او هغه بیا تنګ شي. دا درې ورځې مخکې ما ته ورید راغلی وو چې هغه په 2012 کې د زړه جراحۍ نه تیر شو همدا دې سټنټ لپاره او بیا شپږ میاشتې مخکې بیا همدا هغې عمل نه تیر شولو. علت دغه و چې دغه عمر تقریبا اته شپېته کلن دی او هغه زوی ما ته وویلې چې د هغه فشاري خون هم زیاته وي دی اچار خوري
دغه نه کوي پرهیز نه کوي
پرهیز نه کوي. نو ما ورته چې اچار کې خو تقریبا چې دوی سه اجناس ویني یو سبه کې مالګه پرته وي ټیک شولو. دغه سه هغه وایي چې دی پکوړی خوري کباب خوري. مونږه دا خبره کوو چې کله عمر د سلویخت کالونه تیر شي او سړی فعال ژوند نه لري لکه د محنت مشقت مزدوره یا د حکانه غوندې ژوند نه لري نو دوی ته نه دي په کار چې بیا زیات مقدار کې مرغن شي نه پروټین لکه اګې اوس د مئی چې کوم پروټین دی هغه ډېر نرم دی، هغه کوخري پروا نه لري، فائدہ لري. اوس اگای شولا یا غټه غوښه شولې یا د لم غوښه شولې، نو بیا تا خوراکونه چې کوي چې ورسره په زمن کې اچار خوري او وخت به وخت خوراکونه کوي، نو دا سټنٹ کې واپس هغه کولیسټرول او دا شنه جمع شي او بیا دې ته تکلیف په دغه صورت کې څنګه چې دي د علامات بیانې داسې راشي. دی سره اوس دوه صورت دي، دی ته به لوپرین پنځاویا ملی ګرامه یا اسکارډ پنځاویا ملی ګرامه بي یا لو پلیٹ داسې قسم ګولۍ به دي ته ورکړي یا به دې ته ویلو چې دا جاری وساتئ. نو غالباً دی هغه هم بند کړي بي، دی دا فکر وکړي چې بس دوستی کې منو مې خوره، هغه دې لمونی ورکړي چې دا سړی بیمار دی، بلکې هغه مونږ دې له ورکو چې دغه سټنٹ باندې دا چربیانې پاتې نه شي، هلته نه خوږیږي او خارج شي د بدن نه. نو څوک چې د زړه د جراحۍ نه تیر شي یا سټنٹ پاس شي، نو هغې ته همیشه لپاره دا ضرور دی چې کم از کم درې میاشتې کې یو ځل هغه خپل ډاکټر ته ځي او چیک اپ وشي، بیا به داسې تکلیفونه نه راځي.
مشال راډیو ته غږ یاست، روغتیا او درملنه خبرونه ده. یو کس را سره دی، ستړي مشي.
وعلیکم السلام،
څنګه یې؟ جوړ یاست؟ په خیر یاست؟
وخت دې ژوند ښه ده؟
مننه، خوشاله. اوسې نوم مراته وخی او سیمه هم؟
صادق الله افغان د خوست ولایت څخه.
ښه، صادق الله صاحب پوښتنه وکړي.
پوښتنه خو ماته هغه ده ډاکټر صاحب نه چې ما مخکې 2015 کې د زړه پرسن کړی و، اوس تکلیف نه سره ته هغه دویان سره ته اورپین دي، لینکولیسین دي، اسپرومایډ دي، انډرال دي، دغه ګولۍ جاری خورم، دغه څه هغه لري کنه کمکور دي.
خا انډرال ګولۍ او د نورې ګولۍ تاسو خورئ، عمر مو څومره دی؟
عمر خو تقریبا 10 کلن بوم.
10 کلن؟ او د زړه عملیات مو د چیش د پاره کړیو؟
هغه یو وال پارک لور، یو وال پارک لور.
خا ډاکټر صاحب د ته جواب ورکوي ک خبر
دي نه؟ تاسو چې دا کم دوا خوري نو دې کې دوباره تاسو بیا ډاکټر ته تللی؟
ډاکټر ته تلا ما هو ال ته تاسو باندې تر اوسه ته دا غي به
بہرحال دیر ارتا دادا جی لکه ده دا چې کوم دواګانې دوخلی نو 15 دانې دوش مارلې، دا په کار د جدي خپل ډاکټر سره لاړ شي، دوباره د ټیسټونه وکړي، کده د لیپټس یعنی د وینې غوړواله په خپل نرمال حد کې وي، وايي باندې د دوايانې کمی کی.
ها
خو دا څنګه چې مخکې مونږ خبر وکا، دا رور به همیشه لپاره کوشش دا کوي چې د 10 کال عمر کې دا جراحي وشوله، نو دته چې کوم اوس وال یا سټنٹ لګېدلې دی نو هغه به ډېر زیات احتیاط کوي چې هغه بند نه کړي، د مرغان خوراکونو نه، د وازجنې غوښې نه، د پسونو د غوښو نه ځان وساتي، د وزې غوښه یا بطري چرګ غوښه دغسې نه استفاده وکړي، او زیات خوراک کې ایسي چې دي هغه د سبزیو باندې مشتمل وي نو زیات بهتر به وي. دغسې په زمن کې خواږه چې دي دا هم کمول پکار دی، او د مال کې مقدار هم انتهایی کم ساتل پکار دی، نو بیا به دوی ډېر ښه ژوند تیر کړي، او کنه دوی دغه بد احتیاطي کوي نو الله دې نه کړي بیا الله 7 کاله پس به دوباره بیا دې ته د جراحۍ ضرورت پیدا کیږي، نو دا هغه نه دي ځان ساتلی شي په پرهیز سره.
ډاکټر صاحب دا تر ته هدایت جان صاحب لیکلي له کوټې څخه وایي، زه د معدې کینسر مریض یم، ما آپریشن وکړ تقریبا 15 شپې مې کېږي دا آپریشن، وی اوس مې خوراک او میده مې اوس سمه ده، خو یوه مسله ده چې کله خوراک وکم بیا مې په چپه پوښتۍ او تشي کې درد پیدا شي، وی مخکې دا مسله نه وه.
بالکل هدایت جان سم ته مونږ هم دا هدایت به وکړو چې یو خو دا کم آپریشن شو نو د معدې کمې څه کې شوی دی، او هغه خو زموږ سره ریکارډ نشته چې صحیح صحیح خوا کړې ده که ریپیر کړې ده، یعنی تضمین کړې ده یا څه ورته ویلی شو پښتو کې،
مرمت کړې ده که نه، جوړه کړې ده، کوم آیا ته نه کوم برخه لري کړې که نه، دانه رسولې ته نه صرف ایستلې ده،
نو د هغه مطابق خود دوی ته دا پکار دي سیدی ډیر زیات مرغان خوراکونو نه ځان وساتي، او کوشش وکړي چې د سبزیانو او قدرتی خوراکونو کدی ته شوګر نی نو بیا کولی شي چې د اصل یا شاتو سره هم خوراکو کی یو وخت د شودیو سره وکي او زیات د سبزیانو یخنیانی یا سوپس دې سره وکي او هر میاشت په ډومبی کال کې هر میاشت دی عمداغا چې کوم جراح دی سرجن دی دا غي تلاړ شي او بار بار دا معاینو کی د دې ټیسټونه کیږي ایکس ریز کیږي اب کتلی الٹرا ساؤنڈ پر ذریعہ باندھے باز شین قتل بھی نو یو کال پورے خبر دے ہر میاشت دا معائنہ کئی اور داغے نفس چلے نو بیا بم دی احتیاط کئی ترپنزو کا لو آگے نفس بیا دی نارمل جون ترات لیش
صحیح دی ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب
مننه په الله ګرانو سره
خوشاله اوسې روغتیا او درمل نه خبرونه په همدې ځای پاتې او رسیدا بلونه به بیا در سره په مخه مخه
مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا پڑان دے دے
که سمارٹ فون لارے گٹ اتریخیس دے شے
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ اکے
بیا تاسو زمون ٹولی جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی راپورونا
او ریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو دا سے لکے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل RADIO
او همدا اوس تری ګټه پورته کړئ
کی.